السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن د دوشنبه ورځ ده د وژې اسمبلی 28مه د سپتمبر 19مه د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبان د خپلو غړو د کړنو په وړاندې مسؤلیت لري هغه دا مطلب په پنجشیر کې له محاکمې پرته د وژنو په باب د راپورونو تر خپرېدو وروسته څرګند کړی بنت پرون ناوخته په یوه ټویټ کې ویلي څېړنې او هر ډول قانوني تعقیب باید په واقعي ډول د نړیوالو معیارونو له مخې ترسره سي تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ ویلي وو چې د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې طالبانو په وروستیو کې په پنجشیر کې د مقاومت جبهې ځینې اسیران په صحرایي محاکمه کې په ډزو وژلي د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په مرکز لشکرګاه کې د یوه کور د تلاشۍ پر مهال د کورنۍ د غړو او طالبانو ترمنځ په لفظي شخړه کې د طالبانو په ډزو دوی مېرمنې وژل سوي او شپږ نور کسان ټپیان سوي چې دوه یې ماشومان دي د دغو کسانو په وینا دغه پیښه د یکشنبې ماپښین په بست کلا سیمه کې سوې ده د پیښې انګیزه معلومه نه ده په هلمند کې د طالبانو مسؤولان د کور پر کور تلاشۍ خبر تاییدوي خو د پرونۍ پیښې په اړه څه نه وایي د امریکا متحده ایالاتونو ته د شاوخوا 80,000 افغان کډوالو پر رسیدو سره د امریکا د کډوالو اداره تر سخت فشار لاندې ده او هڅه کوي چې اضافي کارکوونکي وګماري او نوي دفترونه پرانیزي امریکا لسګونه زره افغانان پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له افغانستانه وویستل اوس انتقاد پر دی دی چې د دغو کسانو د دایمي استوګنې لپاره کافي امکانات او بشري قوه نسته ایرانی رسنیو پرون یکشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د محسا امینی له کورنۍ سره اړیکه نیولې او ژمنه یې کړې چې د دوی د لور د مړینې د پلټونو ژمنه یې کړې ده محسا امینی تېره سېشنبه د پولیسو لخوا ونیول سوه او درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ورسول سوه او هلته یې ساه ورکړه د راپورونو پر اساس هغه څو واره پر سر وهل سوی او له همدې کبله یې ساه ورکړې ده خو پولیسو ویلي چې د محسا زړه درېدلی و د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه وویل چې امریکایي ځواکونه به د چین د تهاجم په وړاندې د تایوان دفاع وکړي خو سپینې ماڼۍ ویلي چې د واشنګټن پالیسي په دې برخه کې بدله سوې نه ده د سی بي ایس تلویزیون په 60 منټس پروګرام کې له ولسمشر بایدن پوښتنه وسوه چې آیا امریکایي پوځیان به د تایوان دفاع وکړي ولسمشر بایدن وویل که کومه بې ساري حمله وسوه هو دا لومړی ځل نه دی چې بایدن وایي امریکایي ځواکونه به د چین او تایوان ترمنځ په احتمالي جګړه کې برخه واخلي خو سپینې ماڼۍ هڅه کوي چې تر دغو څرګندونو وروسته له تبصرو ډډه وکړي واشنګټن له تایوان سره ډیپلوماتیک اړیکې په 1999 کال کې پرې کړې د آسیا له شلو کلونو د کم عمره فوټبال اتلولیزو سیالیو په غوراوي پړاو کې افغانستان یو پر صفر له فیلیپین ماتې وخوړه د آسیا د شلو کلونو کم عمره فوټبال غوراوي لوبې په عمان کې روانې دي افغانستان په بیګانی ماتې سره له مخکې تاګه پاتې سو افغان چې مخکې کوربه عمان ته یو پر صفر ماتې ورکړې وه او هیلې درلوده چې د فیلیپین په ماتولو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ویلي د نجونو شونځي باید سم د لاسه پرانستل شي
ټول مایوسه یو هیله کوم چې زر تر زره د نجونو شونځي خلاص کړي خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کوي
په تعلیمي برخه کې د پروتو شونځو په اړه د پوهنې وزارت له پخواني ویان سره مرکه هم خبرو
پدیر رول سارے دے افغانستان کے لکہ اس جسنگ طالبان شپکم تولگی پورت زدکڑ تے اجازہ نہ اور کے ویدا غرہ کمی پکلی والو سی پکل کلون راہی سے مگا فائن دو تل شپکم تولگی پورت زدکڑ حق نہ ورکاو
طالبانو جنو مخکنہ یو شدینہ پولیسو تا ویلی چی بیرتا د کور پر کور تلاشی پر برخی کی ورسره همکاری پایل کری
مشتو ویلی چی خپل عزت کو ساتي لکه مزه عزت چی ساتي خپل پیجاب زیو راځي
په غزنی کې د مالدارانو په غواګانو کې مرزونه لګیدلی
دا د موږ پران د دې کې غټه غټه زیاتې وای ولاړې ټول ستاسو غوښته غوښته نو باز موږ ویل بغان چې دا اوس پرم د موټو سره د غو مرزه د کوارای ټول شي خري
قرغزستان کې نن دوشنبه ملي ماتم اعلان شوی د یو وجل سی بي سرتیری مور وایي
بلهم وایي نو کو نو
د تسوی می ان د ماشوم څو باندې سمې ستکړې خوخی دي ځکه په بشکی کې لوړې پوسی ستکړې وکړي
د خبرونه په دوی منی مایی کې درسي ساعت پروګرام خريږي
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د پروګرام دراپورونو برخه ته د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانت ویلي چې د نجونو ښوونځي باید سم د لاسه پرانیستل سي. بانت پرون له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو د یو کال پوره کېدو په مناسبت په یو ټویټ کې دا خبره کړې ده. د طالبانو د بندیز پر اساس شاوخوا 1.5 میلیون نجونې له زده کړو محرومې دي. سپیو الله ستانکزی او نور تفصیل.
ریچارډ بنت وای بس د یو بل ورځ هم باید خوندزی نه وی تړلی. د افغانستان د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر خغلی بنت په خپل ټوټري بیان کې زیاته کړي چې خوندزی باید د ټولو ماشومان په مخ پرانیستي وي. هغه په افغانستان کې نجونو او هلکانو ته د مساوي زده کړو د حق د ورکړې غوښتنه کړې ده. پرون له هغه وخت چې شپږم ټولګي پورته د نجونو خوندزی د طالبانو لخوا تړل شوی یو کال پوره شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش هم په یو پیغام کې ویلي په تیر یو کال کې د افغان نجونو د زده کړو له لاسه تللی فرصت جبران کیږي نه. د تیر جمهوري نظام پر مهال د بشري حقونو د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په خپل ټویټر لیکلي یو کال کیږي چې طالبانو د نجونو متوسطي او لیسي ښوونځي تړلي. ولې دا بې عدالتي چې په نړۍ کې ساری نه لري له نیمې نړۍ یعنی ښځو سره د طالبانو له دښمنۍ پرته نور څه دلیل لرلی شي؟ د تیر جمهوري نظام پر مهال د پوهنې وزارت ویاند کبیر اکمل د هغو نجونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د طالبانو لخوا له ښوونځیو محرومي ګرځول شوي.
1.5 میلیون ډېرې هغه راجستر شوي نجونې چې پخوا په متوسطه او لیسه ښوونځیو کې وو هغوی له زده کړو محرومې دي، او له دنه په لوړه کچه هغه نجونې چې لاله پخوانه ښوونځیو ته نه تللی هغه له زده کړو نه محرومې دي، چې په دې ډول سره زموږ میلیونونه خویندې او لوڼې همدا اوس ښوونځیو ته نه ځي او متاسفانه په کور ناستې دي.
د لوګر اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي آمنه یوه له هغو میلیونو نجونو ده چې طالبانو یې ښوونځی ورتړلی. ټول مایوسه
یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي. زده کړې زموږ اسلامي حق ده، باید موږ ته دا حق راکړل شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یکشنبه د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو د یو کلنۍ مناسبت ازادي راډیو پښتنې به جواب پرې خو دي. خو مخکې طالب چارواکو له هغې ډلې د دوی د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیر د ښوونځیو د تړلو مسله په خلکو تړلې وه او ویلي چې خلک نه غواړي خپلې ځوانې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. د دې خبرو په غبرګون ګڼ خلک او سپینګیري په لاریونو وتل او ویلي چې دوی غواړي ښوونځي پرانستل شي.
عمر دل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي چې د ټولو نجونو پر مخ باید ښوونځي سم د لاسه پرانیستل سي. د جمهوري نظام پر مهال د پوهنې وزارت یو چارواکی وایي طالبانو د 1.5 میلیون نجونو د زده کړو مخه نیولې ده. کبیر حقمل په تیر نظام کې د پوهنې وزارت ویاند وو. هغه له ازادي راډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې د طالبانو د چارواکو د ادعاو په خلاف خلک په لورو پرتو سیمو کې د نجونو له تعلیم سره هیڅ مخالفت نه لري.
موږ په ټوله کې په افغانستان کې له 4 میلیونو نه ډېرې ښځینه زده کوونکې لرو. شاوخوا 2.5 میلیونه د دوی په ابتدایي ښوونځیو کې دي. 3.5 میلیون ډېرې د دوی په متوسطه او لیسه دورو کې دي. متاسفانه زموږ له پخوانه هم په لیسې دورې کې د نجونو کم پخت محسوسیده. کله به چې نجونې مشرانه کېدلې په ځینو سیمو کې یا په ځینو منطقو کې هغوی به ښوونځي پرېښودل، او بیا په ډېرو سیمو کې د طالبانو له لاسه زموږ ښځینه ښوونځي تړلي. خصوصا د 3-5 کلونو راهیسې په ډېرو ولسوالیو د افغانستان کې لکه اوس چې څنګه طالبان شپږم ټولګي پورته زده کړو ته اجازه نه ورکوي، دغه رقم یې په کلیوالو سیمو کې له کلونو راهیسې موږ خویندو ته له شپږم ټولګي پورته زده کړې حق نه ورکو. نو د همدې لحاظ موږ شاوخوا 1.5 میلیونو ډېرې هغه راجستر شوې نجونې چې پخوا په متوسطه او لیسه ښوونځیو کې وو هغوی له زده کړو محرومې دي، او له دنه په لوړه کچه هغه نجونې چې لاله پخوانه ښوونځیو ته نه تللی هغه له زده کړو نه محرومې دي، چې په دې ډول سره زموږ میلیونونه خویندې او لوڼې همدا اوس ښوونځیو ته نه ځي او متاسفانه په کور ناستې دي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ویل چې ګواکې خلک نه غواړي چې خپلې ځوانې لوڼې واستوي. تاسو به چې له خلکو سره په تماس کې وئ، آیا واقعا دغسې مسله په لرو پرتو سیمو کې کنه؟
موږ د افغانستان مختلفو سیمو ته سفرونه کړي دي. موږ په غونډو کې برخه اخیستې، له مشرانو سره مو کتلې، له خویندو سره مو کتلې، له مورګانو سره مو کتلې. خدای شاهد ده چې څوک د افغانستان ټولنې سره شناخت لري، افغان ټولنې وبېژني. هیڅ افغان د دې غوښتنه کوي نه ده چې د ګلور یا خور د زده کړې ونه کې. بیا به داسې یو محیط چې موږ ورته د زده کړو زمینه مساعده کړې وه. موږ جلا ښوونځي جوړ کړي وو نجونو ته، موږ جلا ټایمونه جوړ کړي وو نجونو ته، او تر اخري حده پورې موږ کوشش د دې کړی چې ښځینه استادانې او یا هم عمر خوړلي مشران استادان دوی لپاره تدریس وکړي. د طالبانو کوم وزیر ده، دوی کوم مشران دي، دوی متاسفانه غټ سوي تر ډیره پورې په پاکستان کې دي، لوی سوي په پاکستان کې دي، او هماغه د پاکستان د ملایانو او د پاکستاني سیاسيونو او استخباراتيانو تر تاثیر لاندې راغلي چې هغوی د افغانستان ټولنې او د هغې مشرانو او کورنیو ته د دې فکر کوي چې دوی خپلې لوڼې او نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. متاسفانه دا د افغاني ټولنې غږ نه ده. که چیرې بیا دوی وایي چې دا د افغاني ټولنې غږ ده، لږ تر لږه دې د پکتیا د نجونو حرکتونو ته وګوري، د پکتیا د مشرانو حرکتونو ته، د سروبي د مشرانو حرکتونو ته، او همدغه ډول دې اجازه ورکړي چې خلک
دنیا نه د رسمیت پیژندلو تقاضا لري. د نجونو په ښوونځیو سره به دوی په رسمیت ونه پېژندل شي، ځکه دوی نور اساسي بشري حقونه تر پښو لاندې کړي چې د انتخاباتو سیستم ده، د مشارکتي نظام سیستم ده. دوی یوه اوږده ترهګریزه مخینه لري چې قتل عامونه یې کړي، انسانان هم دا اوس پرته له محاکمو نه وژني او بندیانوي، او زرګونه نور داسې مثالونه دوی لري چې نړۍ له دوی سره توافق ته نشي رسېدلی. د نجونو د ښوونځیو بندول یوازې یوه بهانه ده، او په اصل کې له افغان ولس او د دې ولس له راتلونکي سره د طالبانو دښمني په ډاګه کوي چې موږ په پوهنې وزارت کې له کلونو کلونو راهیسې د دې دښمنۍ شاهدان وو او په دې باندې ډېر خور باندې پوهیږو.
د پوهنې وزارت پخوانی ویان کبیر حقمل وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د تیر جمهوریت حکومت د یو شمیر ادارو کارکونکو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت له یو کال پوره کېدو وروسته هم به برخلیک پاتې دي او معاش نه ورکول کیږي. دوی وایي چې د وضعیت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
دا د تیر جمهوری نظام پر مهال د مشرانو جرګی کارکون کې دی چې وایي له تیر یو کال راهیسې بې برخلیکه دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ستونزې حل کړي. دوی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له لورې د ملي شورا له منحلېدو وروسته دوی هیڅ امتیازات نه دي ترلاسه کړي او په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
ماش نشته، دفترونه تړل شوی، یو کال او دوه میاشتې وشوي منتظر یو چې یو ځای بس تر کړی. موږ هر یو له شلو تر دیرشو کلونو پورې دندې کړي دي.
دا یوازې د مخکنی ملي شورا کارکونکو نه دي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بيدندې شوي دي، بلکې د نورو ادارو کارکونکو هم ورته شکایتونه لري. د تیر جمهوری حکومت د کرنې او مالداری وزارت کارکونکو فریبا وایي
موږ یوازې د تیر کال د زمري میاشتې معاش واخیست، لغه وروسته هیڅ معاش نه دی راکړل شوی او ښځو ته د کار فرصتونه هم نشته.
د کلیو پراختیا وزارت د ولسي تړون پروګرام کارکونکی میرباس شهیدزی هم وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې د نړیوال بانک پروژې ودرېدې، دا یو ډېر نور همکارانې بې برخلیکه پاتې شول او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
لما څخه نیولې تر ټولو ملګرو پورې اقتصادي وضعیت خراب ده. نو په همدې خاطر باندې دا ټولو ته معلومه ده چې یو کال وروسته تیرېدو څخه به د ټولو همکارانو حالت په کم سرحد ته رسېدلی وي.
دا بې برخلیکه مخکینی دولتي کارکونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې برخلیک معلوم او له دې بد وضعیت یې وژغوري. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د تیر کال په زمري میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ډېرو دولتي ادارو کارکونکي تنقیس او یا هم په ادارو کې د کارونو د نشټوالي له وجې بې برخلیکه پاتې دي. د طالبانو حکومت د ډېرو دولتي ادارو خزینه کارکون کی هم پکور کړی تی او ویلی و چې خزو ته د مناسب کاری فرصت تر جوړېدو پورې د کارکون کو ته پکور مشور کول کیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو پر بنسټ د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي او سون توکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي او ډېر خلک په ځانګړي توګه د مخکینی حکومت بې برخلیک کارکونکي وایي د عاید د نه درلودلو له امله خپلې ورځنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالای سنگ. او سم یو بحرانی مسئله. په قرغزستان کې نن دوشنبه ملي ماتم اعلان شوی. د قرغزستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د ملي ماتم اعلان وروسته له هغې وکړ چې له تاجکستان سره پر پوله په بریدونو کې د قرغزي عسکرو په شمول د وژل سوو کسانو شمیر 950 ته ورسید. د تاجکستان او قرغزستان پولیساتي ځواکونه له تیرو دریو ورځو راهیسې له یو بل سره په نښته کې دي. نور له صفی الله ستانکزینه.
پر یک شنبه ناوخته له تاجکستان سره په پوله کې د نښتو پر مهال د قرغزستان خوا ته د وژل شوو کسانو شمیر 950 ته ورسید. دا خبره د قرغزستان د روغتیا وزارت اعلان کړه او ویل 144 نور کسان هم ټپیان دي چې څه باندې سل تنه په وخیمه حالت کې دي. د یو وژل شوي قرغزي عسکر الامان اورایمف مړی پرون خاورو ته وسپارل شو. د هغه مور وینیرا حافظوه په ژړغوني غږ وویل:
لماشوم څوبه نظامي زده کړې خوښې دي، ځکه په بشکیک کې لوړې پوځي زده کړې وکړې. هغه هر څه د پوځ لپاره قربانول. په رخصتیو کې هم اسم آرام نه کوه. که کوم کار به پېښېده نو عجل به دندې ته ستنېده. ویل به یې چې مورې زما عسکر ما ته اړتیا لري، دنده مې ما ته اړتیا لري، په خپل کار مین و.
د باتکن لیلیک سلکتوز رزاقوف او ځینو نورو سره د سیمو څمانه یو لک او څلوېښ زره اوسیدونکو نورو سیمو ته انتقال شوي څو ژوند وژغورل شي. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان لوری په وسلوال یرغل تورن کړی او ویلي دي چې د ګاونډیتوب او سرحدونو نړیوال اصول مات کړي او په دوی باندې بریدونه کړي. د تاجکستان خوا هم بیا ورته څرګندونې لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت یکشنبه ناوخته د لومړي ځل لپاره د جګړو له پیل راهیسې رسمي اعلامیه ورکړه او ویل لږ تر لږه 1.5 ملکان تر دې دمه په جګړه کې وژل شوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې د قرغزستان پولیساتي ځواکونه تورن کړي چې د تاجکستان په سرحدي کلیو یې ډزې کړي او ملکانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د تاجکستان د یوې سرحدي سیمې قلاچي اوسیدونکي زینب بردیه واوایي نګورې په برید کې ټپي ده او اوس په روغتون کې ده. سپتمبر په 15 اور بند هم کړی و خو څو ساعته وروسته یې مات کړ او عسکرو یو بل ته د ټوپک خولې ونیولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې له دواړو تاجکستان او قرغزستان سره ښې اړیکې لري او سیاسي نفوذ هم پرې لري د جګړو د سمدستی درېدو غوښتنه کړې او ویلي چې لانجې باید سوله ییزې لارې نه حل شي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د تاجکستان او قرغزستان په وسلوالو نښتو خواشیني ښودلې ده. د دغه وزارت په اعلامیه کې یکشنبه ناوخته ټینګار شوی چې دا دواړه ګاونډیان دې خپلې لانجې له سوله ییزې لارې هوارې کړي او پرې نږدې چې ملکیان تر دې زیات زیانمن شي. د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د وروستیو سرحدي نښتو لامل لا سم نه دی روښانه، خو مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ سلګونه کیلومتره پوله بې نښه پاتې او د اوبو او ځمکو په سر هم کلیوالې شخړې د دې سبب شوي چې خونړۍ جګړې وشي. د پخواني شوروي دا دوه هیوادونه شاوخوا 980 کیلومتره ګډه پوله لري چې یوه برخه یې نه ده په نښه شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د غوو د پوستکي ناروغي په غزنی کې سلګونه غواوي تلف کړي او لا هم دغه ناروغي د خپرېدو په حال کې ده. د دې ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې ناروغۍ ډېرې غواګانې اخته سوي چې ځینې مړې سوي هم دي. نور حال په دې راپور کې.
دا غزنی خوګیانو ولسوالۍ موکلا نصرالله د غواوو فارم لري. دای وای زما په فارم کې دیارلس غواوی د پوستکي ناروغي نیولې، درې زراعتي غواوی مړې سوي، لږ تر لږه دیارلس لک افغاني تاواني سوي يم. نصرالله وایي له تیرو څو ورځو راهیسې یوازې د دوی او په کلي کې د ګاونډیانو ډیری غواوې د پوستکي په ناروغۍ اخته سوې او د شیدو ځینې قیمتي غواوې مړې سوې هم دي.
دا زموږ فارم د دې کې غټې غټې زیاتې غواوې ولاړې وې، دولس دیارلس غواوې وې. نو بعضې موږ ویل بګان چې د اوسپل د مو تاسو د غوا مریضه د قواره ټول شی خارېږي، اول ورته تبه ښیي، کله چې تبه وکړه خوراک نه کوي، بعد د تبې موږ کمله دانې پخېږي، غټې غټې دانې پخېږي، لس شپې بعد دولس شپې بعد هغه سر کې چوي، که دا برسېرنې دانې د دوه څخه غوا په صحت پیدا کوي، د نینې دانو او د نینې زړونه چلیسي.
په غزنی ولایت کې د غواوو د پوستکي ناروغي چې د دغه ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې سلګونه غواوي له منځه وړي او لا هم د خپرېدو په حال کې ده. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د مرکز اړوند سیمو او ځینو ولسوالیو کې په یاد ناروغۍ ډیری غواوې اخته سوې چې ډیر شمیر یې مړې سوې هم دي. د دوی په خبره چې اوس یې ناروغو غواوو ته د حیواني درملو په ځای انساني درمل شروع کړي دي، ځکه حیواني درمل نه پولګیږي. په غزنی ولایت کې د حیواني ناروغیو متخصصان هم په دې باور دي چې دغه رنځ په دې وروستیو کې په چټکۍ سره مخ په خپرېدو دی. ډاکټر حبیب الله احمد زی وایي د دې وبا د مخنیوي لپاره با کیفیته واکسین ته اړتیا ده، خو غزنی ته تر اوسه داسې غښتلي درمل یا واکسین نه دي راوړل سوي چې د حیواناتو د ناروغیو مخه ونیسي. دلته یوازې له پاکستان راوړل سوي واکسین موجود دی چې د وقایوي په برخه کې هیڅ ډول اغیزناک نه دی. د دې وبا د کنټرول په مخه د خارجي با کیفیته واکسین راوړل سي تر څو حیوانات په وخت واکسین او وقایوي تدابیر ونیول سي.
دا د حشرات نه انتقال کیږي، مقصد د دې لپاره واکسینونه هم شته او دواګانې هم شته. مخنیوي لپاره موږ کولی شو چې اول غوا پریمینځو، بیا سوري ته ودرو، او بل دا میاسې او مچان دا شان ترې ورکو، او بل واکسین ضرور ده چې ورته ولګوو.
په ورته وخت کې د غزنی ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي دا ناروغي د غزنی نږدې ټولو سیمو ته خپره سوې او نور هم د خپرېدو په حال کې ده چې له امله یې بې شمېره څاروي مړه سوي. په یاد ریاست کې د څارویو روغتیا برخې مسؤل ډاکټر عقیق احمد وایي
در حدود 3000
شاوخوا 3600 غواوې چې ناروغې شوې دي له موږ سره ثبت دي. شاوخوا 2000 غواوې او سخوندرې د دغه ناروغۍ له ګواک سره مخ دي او موږ په غزنی کې 10% مړینه لرو.
کرنې ریاست له خلکو غوښتنه کوي چې څاروي پر دې ناروغۍ اخته وي باید ژر تر ژره د وترنرۍ او اړوند مرکزونو ته مراجعه وکړي او پر وخت یې درملنه پیل کړي. دوی وایي زیات شمیر څاروي چې پر دغه ناروغۍ اخته دي، تبه، له سترګو د وشکو راتلل، له پزو افرازات او پر پوستکي د دانو راڅرګندېدل یې نښې دي. همداراز په ځینو څارویو کې د غاړې او نورو برخو پړسوب هم رامنځته کیږي چې آن د شل کېدو او د پښو د پړسوب لامل کیږي. دوی زیاتوي دا ناروغي له پاکستان څخه رالېږدول سوې چې لومړی د افغانستان سرحدي سیمو او له هغه وروسته غزنی ته رسېدلې او د مرکز په ګډون په خوګیانو، واغز، رشیدان، مقور، زنخان، ګیرو، اندړ او ځینو نورو ولسوالیو کې خپره سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدراعظم د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل د هیواد په 5 مرکزي ولایتونو کابل، کاپیسا، پروان، لوګر او میدان وردک کې څارویو ته 115,000 ډوزه د لمپسکین ناروغۍ پر وړاندې واکسین تطبیق کړي دي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په کندز ولایت کې د کیک او کلچو په خولو دغه راز د شیرینی جوړولو لزګونه وړې کارخونی فعالیت کوي او په دې کارخونو کې په لزګونه وزګارا کسانو ته د کار زمینه برابره سوې ده. د دې کارخونو څښتنان وایي چې دوی خپلې کارخونی په نویو وسایلو سمبالې کړې دي. دا هم په دې اړه راپور.
په کندز ولایت کې د کیک کلچو په خولو په کارخونو کې لسګونو تنو ځوانانو ته د کار او روزګار بوختیا برابره شوې ده. په نومړي ولایت کې له پخوا کلونو راهیسې لسګونو د کیک کلچو په خولو وړې کارخونې فعالیت کوي او په دې کارخونو کې لسګونو تنو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په کندز ښار کې د کیک کلچو په خولو د یوې کارخونې مسؤل نور الهدا ازادۍ راډیو ته وویل
موږ دلته ترکی کیک، ایرانی کیک، د شیدو کیک، چاکلیټی کیک او ډول ډول ایرانی او ترکی کلچې تولیدو. زموږ کارکونکي ټول افغانان دي چې په خوا د ایران او ترکی کې کار کړی وو او اوس دلته له موږ سره کار کوي.
نوموړی وایي چې د خپل تولیدات پر کندز سربیره بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ته هم صادروي. 25 کلن منیر الله چې له 2 کالو راهیسې په کندز ښار کې د کیکو کلچو پخولو په یوې کارخونې کې کار کوي، دی وایي له همدې لارې د خپلې 10 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
کاروبار نشته، مجبوره دي دوی ځي ځوانان لاړ شي ایران ته لاړ شي، ترکتونه فعال شي، لکه دا کلچپازي غوندې چې موږ مصروفیت لرو، نور زموږ ملګري نور ځوانان هم دغسې مصروفیت ولري، کاروبار وکړي، خپل فامیل ته، خپل کورنۍ ته، خپل خلکو ته خدمت کولی وشي.
10 کلن ضیاءالدین امیری چې له 5 کالو راهیسې د کیکو کلچو په خولو په یوې بلې کارخونې کې کار کوي، دای وای د کار کولو ترڅنګ د کیکو کلچو په خولو کسب هم زده کړی دی.
ازګه تجارت خوشمن دستم کې هم چې یو شرکت جوړ کړند،
موږ له نورو پنګوالو او سوداګرو څخه هم غوښتنه کوو چې دغه شان تولیدي شرکتونه جوړ کړي ترڅو نورو ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمينه برابر شي او د خپل کورنۍ لپاره حلال روزي پیدا کړي.
په کندز کې د خصوصي سکتور سوداګر او متشبثین د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مالی، برېښنا او د ځای په برخه کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي. په یاد ولایت کې د کیکو کلچو په خولو د یوې بلې کارخونې مسؤول برات علي وایي:
برې مو دولت کومک کنه، برې مو جای بته، برې مو یو نوی کومک.
له نوي حکومت غواړو چې د ځای او امکاناتو برابرولو په برخه کې له موږ سره مرستې وکړي. د پخواني حکومت مالی سیستم دی لري کړي او د مالی نوی سیستم دی جوړ کړي ترڅو نور پانګوال هم لاس په کار شي او دلته پانګونه وکړي.
په کندز کې د خصوصي سکتور سوداګر ټینګار کوي چې باید د طالبانو سرپرست حکومت د سوداګرو او صنعتکارانو ملاتړ لاسنیوي وکړي ترڅو نور پانګوال هم په کور دننه په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته زړه ښه کړي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نصیر احمد منصور يم د ننګرهار اتمه ناحیه د دامان سیمه څخه. ورور زمنګ په ساحه کې خلک د دولتي صحي خدماتو څخه به برخې دي، په منطقه کې ساحوي کلینیکونه نه لرو. په دې خبره خو ټول پوهیږو چې پوسنی وضعیت کې ټول خلک فقیر او ناچار دي. دوی دومره وس نه لري چې خپل کورنۍ ته غذایی مواد پوره کړي، نو درمل به پسې شو اخلي. باور وکړي کاروبار نشته، دندې نشته، چې خلک نور د خپل ژوند نه پتنګ راغلي. نو د ننګرهار صحی مسلونو څخه غوښتنه لرو چې د اتمناهی دامن علاقې سیمه کې د یا صحوی کلینیک جوړ کړي او یا د هم بیچاره خلکو ته صحی خدمات وړاندې کړي.
محترمینو، ماشاءالله اوس دلته د یونیسف د پوهنې له بیر نه ترته معلومات ورکوم. یونیسف څو کسان راغلي وو د دیومنې مکاتبو تثبیت یې وکولو، نو انشاءالله ډیر ته خوشبینه یو که چیرې داسې وړوسی هم به معرف ته وده وکړي او هم به ډیر اکثر ښوونکو ستونزې له دې سره وارسي. ما تاسو ته له اومنې نه زحمت درکړی، د محمد انور نمیزم د اومنې ولسوالۍ د سیدخیلو د متوسط ښوونځي یو تن ښوونکی یم.
متاسفانه باید ووایم دا ډیر د شرم خبره ده چې یو وزیر د معارف راولاړیږي، وایي تاسو د ولس څخه پوښتنه وکړئ چې ولس د غرو په لمنو کې دي، د هغو څخه پوښتنه وکړئ چې هغه د ښوونځیو د خلاصون سره، د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو سره موافق دي که نه دي موافق. کچیر زموږ دغه ټولنه یا زموږ افغانستان ولسونه هر وګړي د تعلیم ته لاسرسی درلودلای یا تعلیم یې کړی وای، نن به دا بدبختي او دا ډلې ټپلې او دا جنگ او جګړې او دا به په افغانستان کې نه وای. خو دا د همدغه لوی لامل هم دغه بیسوادي بی علمي ده چې داسې کسان دروسه پورې هم ستات چې هغه خپل د ملک په خیر او شر هم نه پوهیږي، حتی خپل منځنۍ زمنګر پیتوا د مرګ د خلکو ورکی. نو دا ډیر د خجالت ځای دی. ورور موږ مکتبونه غواړو چې د دې د مشرانو لونی په قطر او په نورو ممالکو کې یا د پاکستان په کالجونو کې درسونه وایي، په پتلنو کې ګرځي، سرتور سری ګرځي، هغه دې ته د منلو دی او زموږ د خوند او مندو پر مخ باندې دی د ښوونځي دروازې تړلې دي. زموږ غوښتنه دغه ده چې باید ژر تر ژره که دوی غواړي چې دوی یو پایداره نظام او یو دوامداره نظام ولري، ولسونو ته دې غیر خلاصه کړي، د ولسونو څخه دې مشوره واخلي. الحمدلله دا یو اسلامي ټولنه ده، ټول مسلمانان یو شکر دی ټول شریعت تجمن خلک یو نو دغه غوښتنه ده چې باید ژر تر ژره د خوندو پر مخ باندې ښوونځي خلاص شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې درسي ساعت اونیز پروګرام خپریږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنت وایي طالبان د خپلو غړو د کړنو په وړاندې مسؤلیت لري. هغه دا مطلب په پنجشیر کې له محاکمې پرته د وژنو په باب د راپورونو تر خپرېدو وروسته څرګند کړی. بنت پرون ناوخته په یوه ټویټ کې ویلي څېړنې او هر ډول قانوني تعقیب باید په واقعي ډول د نړیوالو معیارونو له مخې ترسره شي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ ویلي و چې د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې طالبانو په وروستیو کې په پنجشیر کې د مقاومت جبهې ځینې اسیران په صحرایي محاکمه کې په ډزو وژلي. د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په مرکز لشکرګاه کې د یوه کور د تلاشۍ پر مهال د کورنۍ د غړو او طالبانو ترمنځ په لفظي شخړې کې د طالبانو په ډزو دوی مېرمنې وژل سوي او شپږ نور کسان ټپیان سوي چې دوه یې ماشومان دي. د دغو کسانو په وینا دغه پیښه د یکشنبې ماپښین په بست کلا سیمه کې سوې ده. د پیښې انګیزه معلومه نه ده. په هلمند کې د طالبانو مسؤولان د کور پر کور تلاشۍ خبره تاییدوي خو د پرونۍ پیښې په اړه څه نه وایي. د امریکا متحده ایالاتونو ته د شاوخوا 80,000 افغان کډوالو پر رسیدو سره د امریکا د کډوالو اداره تر سخت فشار لاندې ده او هڅه کوي چې اضافي کارکونکي وګماري او نوي دفترونه پرانیزي. امریکا لسګونه زره افغانان پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو سره له افغانستان وویستل. اوس انتقاد پر دې دی چې د دغو کسانو د دایمي استوګنې لپاره کافي امکانات او بشري قوه نشته. ایرانی رسنیو پرون یکشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ماسا امینی له کورنۍ سره اړیکه نیولې او ژمنه یې کړې چې د دوی د لور د مړینې د پلټونو ژمنه یې کړې ده. ماسا امینی تیره سېشنبه د پولیسو لخوا ونیول سوه او درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ورسول سوه او هلته یې ساه ورکړه. د راپورونو پر اساس هغه څو واره پر سر وهل سوی او له همدې کبله یې ساه ورکړې ده. خو پولیسو ویلي چې د ماسا زړه درېدلی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه وویل چې امریکایي ځواکونه به د چین د تهاجم په وړاندې د تایوان دفاع وکړي. خو سپینې ماڼۍ ویلي چې د واشنگټن پالیسي په دې برخه کې بدله سوې نه ده. د سی بي ایس ټلویزیون په 60 منټس پروګرام کې له ولسمشر بایدن پوښتنه وسوه چې آیا امریکایي پوځیان به د تایوان دفاع وکړي. ولسمشر بایدن وویل که کومه بې ساري حمله وسوه هو. دا لومړی ځل نه دی چې بایدن وایي امریکایي ځواکونه به د چین او تایوان ترمنځ په احتمالي جګړه کې برخه واخلي. خو سپینې ماڼۍ هڅه کوي چې تر دغو څرګندونو وروسته له تبصرو ډډه وکړي. واشنگټن له تایوان سره ډیپلوماتیک اړیکې په 1990 کال کې پرې کړې. د آسیا له 20 کلونو د کم عمره فوټبال اتلولیز سیالیو په غوراوي پړاو کې افغانستان 1-0 له فلیپین ماتې وخوړه. د آسیا د 20 کلونو کم عمره فوټبال غوراوي لوبې په عمان کې روانې دي. افغانستان په بیګانی ماتې سره له مخکې تاګه پاتې سو. افغان ټیم مخکې کوربه عمان ته 1-0 ماتې ورکړې وه او هیلې درلوده چې د فلیپین په ماتولو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي. د طالبانو چارواکو یو شمیر مخکنی شیزینه پولیسی بیرته دندو ته ورغوښتي څو د کور پر کور تلاشۍ په برخه کې ورسره همکاري وکړي. هلمند هم یو له هغو ولایتونو دی چې شاوخوا 15 شیزینه پولیسی بیرته امنیه قمندانۍ ته ورغوښتل سوي دي او په کار بوخت دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور په استناد نور تفصیل له سفیولا ستانکزینه.
پا
په هلمند ولایت کې طالب چارواکو یو شمېر افغان ښځینه پولیس بیرته خپلو دندو ته ورغوښتي دي. دا ښځې داسې وخت بیرته د پولیسو دندې مخته وړي چې په ټول هیواد کې د طالبانو په بیا واکمنېدو لسګونه زره ښځینه کارکوونکي د زیاتېدونکو محدودیتونو په خاطر په کورونو کې نول شوي دي. لښکرګاه کې د ښځینه پولیسو مشرې تلاګولې اسوشیټډ پریس سره خبرو کې ویلي طالب چارواکو ترې غوښتي چې په پوره ایجاب کې خپلې دندې مخته یوسي. تلاګوله د شاوخوا 15 خزینه پولیسو مشري په غاړه لري چې دوه میاشتې مخکې د طالبانو د امنیې قومندانۍ په غوښتنه دندو ته ورستنې شوې. دوی پخوا د پولیسو په رسمي یونیفورم کې دندو ته تللي، خو طالب چارواکو یوازې په اوږدو او سر تر پایه پټو جامو کې د کار اجازه ورکړي. دغو خزینه پولیسو داسې وخت دندو ته زړه ښه کړی چې ګڼې همکاران یې پخوا په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د لښکرګاه د پولیسو غړي قندیګل اسوشیټډ پریس ته وویل همکاران یې هدف ګرځېدې، خو بریدګر به نه و معلوم. یوازې په هلمند کې د مخکینی حکومت د 20 کلنې دورې پر مهال 12 ښځینه پولیس په هدفي بریدونو کې ووژل شوې. پخوانی چارواکو به تل طالبان تورنول چې په هدفي بریدونو کې دا ښځې په نښه کوي او له منځه وړي. نګار 2013 کال کې د خپل کور مخته په لښکرګاه کې ووژل شوه. د هغې زوی حامد خان د خپلې مور څو عکسونه په لاس کې نیولي او په ژړغوني غږ یې اسوشیټډ پریس ته وویل چې مور یې د سولې تږې وه، خو دا ارمان یې په ژوند پوره نه شو.
دل دانسته وسه لاسته د سولې نارې ولې ول خدای پاک دې سولې راولې، خدای پاک دې قراري راولې مال ولې په څه خاطر وزر ډېر ستړي.
تیر جمهوریت نظام کې د خزینه او پولیسو په تشکیل باندې ډېر کار وشو او د اروپای ټولنې له خوا یې ملاتړ کېده. شاوخوا 4000 خزینه پولیس په دندو بوختي وي چې لډلې زینو په اروپا او نورو گاونډي وادونو کې د پولیسو لوړې زده کړې هم درلودي. دمګړې په ولایتونو او مرکز کابل کې ډېر محدود شمېر خزي بیرته دندو تستنی شوي چې هغه هم د کور په کور تلاشیو په دندو کې ګډون لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایو. د عناصر دورانی سیستم یا پیریوډیک سیستمز اف د الیمنټس وای. د عناصر دورانی سیستم د عناصر د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په حق له معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم تاریخچه په حق له پوښ شو چې د عناصر موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د 43 پورې ټول عناصر دي چې د نوې شاوخوا طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي. یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي، بلکې په سمبولونو د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د H په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګ دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی. اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون او نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. او سمبول هم په اچ ای سره شودل کیږي. تناسل دوره جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري او عمودی قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونو څخه عبارت دي چې په چپ طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سوي دي، دا یو مایل خط قطار دی، دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میټل لوټس په نامه سره یادی چې دا په قسمه ډول سره د برېښنا جوړو تیرون کې دی. ها دا په فلزات کې دي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې ډول سره په لکه په دا دوري جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د اس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او اف بلاکونه. څنګه دا غو دوري جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی؟ تنسلون د الکترونی جوړښت وايي چې هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونونه لري چې د مندلی د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونی د انرژي شکات سیوی نیول شکات یې نیولی دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري، نو پاول په تعلق کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره شوتل سوی دی. هیلیم چې نه هغه هم دات په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کېږي، دا سپورت بتال کې تک سوی دی. او دلته د فرعي انرژي سوی کې نه خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سوی د الکترونونو شمېر د هغه پورت بتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښ په لاندې ډول سره شوتل شوی دی. چې لیتیم د یو اس 2 2 اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس 2 2 اس 2، همدارنګه د برون د یو اس 2 3 اس 2 او د پی یو سره شوتل شوی دی. د کاربون چینی الکترونونه شپږ دي چې پنځه او شپږ الکترونونه له هون د قاعدې سره سم د پی 2 اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده، ځای نیولې دي چې د الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. یو اس 2 2 اس 2 او د پی 2 چې اوربیتالونه لومړی په چې هي هم جهت شکل سره ټکر دي، تاکا هم جهت شکل سره ټکر دي، کله چې اوربیتالونه شمېر زیات شوی دي، به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونه خاني ډکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستی چې په لاندې ډول سره دی الکترونی جوړش شوتل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ال مشبو کوشه یعنی د ال شل لري، لنیون څخه ورست عنصر سوډیم دي چې د منتلي د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی. د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دی چې یو اس 2 2 اس 2 2 پی شپ او 3 اس 2 چې پور بیتالونه کې په دې ترتیب سره شو د سعودي.
خون کې د عناصرو د درس په دوام مخته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې، د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پورې اړه لري چې کولاګاتیو ځانګړتیاوې په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. اته له هغه لړۍ څخه لومړی خبرېدنه وایي چې ډیفیوژن خبرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو سره خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پر منګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه نو خپل مالیکولونه چې کوي انتشار کوي او خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پر دې څخه واره مالیکولون چې رکیت محیط خوا تنفس وکړي د عملیت ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولون ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذرات ورڅخه تیرېږي او غټ ذرات ورڅخه تیرېدلی نه شي. د بېلګې په ډول د حیوانات انسانانو پوست چې دي نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وایي هغه کوچ چې د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفوذ لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفس د پردې څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیټر د سکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د قاضي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې معادله عبارت ده له پی زر پی وی مسای کیږي ان زر پی آر زر پی ټی سره چې په شکل کې د ازموټیټر د سکا وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار کړي اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګه چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کې شو تاسو په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټانډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه زیات وي دارنګ محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. چې نباتي او حیواني حجرې له هغه سره هایپرټونیک محلولونه کې کې شو تاسو په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کیږي چې حجرې وچه او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټانډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه ټیک یک شته دي. بل کې په ډول له وینې څخه لږ وي دارنګ محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایزس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چیوي او له منځه ځي. چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینه. خو بهترینه د حجرو لپاره مهم چې دي د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازموتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغوږی است. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او خوونکی به د دې مرکبونو خاصیتونه مونږ ته بیان کړي. دا هم د مرکبونو درس.
الی سایکلیک مرکبات یا الی سایکلیک کمپاونډز وایو. چې الی سایکلیک مرکبات هغه کړي سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونو د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چالکوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده. لکه کپل په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مهم فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کارونه په لاره د الی سایکلیک مرکبات په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي. کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شودن او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربون د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فورمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي. لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینتان، سایکلوکسان او همدارنګه سایکلوهپتان او چې دای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي. چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له سي ان ایچ دوه ان څخه او مرکبات عبارت له سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، پینتان، سایکلو پینتان، سایکلو اکسان، سایکلو هپتان، سایکلو اوکتان او همدارنګه د کاربن اټومونو د شمیر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي یې له درې څخه تر څلورو پورې د کاربن اټومونو لري، آی ټي نورمال کړي یې د پنځو څخه تر اووه پورې د کاربن اټومونو لري، همدارنګه منځني کړي یې د اته څخه تر دولسو پورې د کاربن اټومونو لري، چې غټې کړي یې بیا د دولسو څخه زیات کاربن اټومونه په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونه په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دې تاریخو زاویه شپېته درجه ده. د سایکلو پروپان استحصال څه ډول دی؟ وایي فرنټ په کال اتلس سوه دوه اتیا میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سینټیسز او د ګسټواسون په اتلس سوه اووه اتیا میلادي کال د چس سره استحصال کړ چې دا یې معدلې عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې اتصال سره ورسېږي. همدارنګه سایکلو پروپان ځانګړتیا وایي چې سایکلو پروپان یو ګاز دی چې د شیدو ټکې درې درجه د سانتیګریډ دی، منفی درې درجه د سانتیګریډ دی او د قوي بې هوشه کوونکي موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاوو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دی. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او ځنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا یې ځینې معدلې عبارت دی. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبه هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبه هایدروکاربونونه الکینونه نوم ایښودنه او دغه ځانګړتیاوې احتسال دي. همدارنګه ډاینونه نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبه هایدروکاربون مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونی اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي. چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CN2H2N دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوه ګونی اړیکې د یوې ګونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری یا د عمومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیری هغه وخت باندې سره ځي چې د دې دوه ګونی اړیکې د کاربون د اټومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونی اړیکې په یو طرف پاکې د زیټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاین لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شودنه د چدای پاک په طریقه سره یې نومې شودنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربون او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنجیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانه شي، بیا دا اوس زنجیر باید د هغې خوانه وشمیرل شي چې هغې خواته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي. چې دا اوس زنجیر ته د الکانونو په څیر نومول کیږي، یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای ان ای او راځي او دوه ګونی اړیکه موقعیت د کوچني عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې شودنه لیدلای شو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټی ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتلین همدارنګه د ایزوبیوتین په نمونه سره هم یادی، لکه دا د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس د غیر مشبه مرکباتو مهمه پکې یا الکلاین ګروپي په لاندې ډول سره چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. الکینونه ځانګړتیا ویلو چې الکینونه کوم ځانګړتیا په خپل ځان کې لري. الکینونه په فزیکی خواص کې خپل اروند او الکانون ته ډیر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینون الکانون مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشدو تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري. هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیري د ایشدو ټکي ډېر سره این سر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګ د دې جوړښت لیدل کې چې اتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګ همداسې نور مرکبات دي نه شدل سیمې دي. د الکینونو استحصال دي. الکانونو د حرارتي تجزیه څخه د پروپولای څخه څنګه لاس تر ځي او په سنت کې کوچني الکین د الکانون د تجزیه څخه لاس تر راوړی شو، او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سری یادیږي چې ماده لای په لاندې ډول سره ده. همدارنګ د الکان د الکول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاس تر ځي. د الکانون د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجيږي او الکین لاس تر ځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوګونی اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په چې ډاین په دوه بیلابیل ګروپونو ویشل کیږي. کومولټي ډبل باونس دي کانټیکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوګونی اړیکې د کاربون همدارنګه دوګونی اړیکې د کاربون سي اچ 2 او سره همدارنګه کانټیکټ ډبل باونس دي همدارنګه ایزولېټي ډبل باونس څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دی د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولېټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاس تر راوړلی شو. همدارنګه نو می شوډن د ډاینونو یا ځانګړتیا وی په لاندې ډول دی. په یو مرکب کې د دوه ګونو اړیکو موخه د کاربن اټوم د شمیر لمخې تعیینې جوړ د مرکب د نوم ته مخې لیکل کې چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول دي. یو او درې بیوټایډاین دي، دوه میټایل، یو درې بیوټایډاین دي، دوه درې ډای میټایل، یو درې بیوټایډاین څخه عبارت دي. همدارنګ چې نوم یې شته نو ځانګړتیا وی نور مثالونه عبارت دي یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټایډاین څخه.
هله د چیل درسي ساعت ورسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړی. نو پام دې ته ما د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوري جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويشته غواژونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د خوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه را ته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
غواړه د سرو زرو پیزوان اوس می ډیره غریبی دا شین خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت ناچاری دا شین خاله اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑبی پکی نکی ہم پیزوانو مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑبی پکی نکی ہم پیزوانو لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود